پښتونخوا کې د سحر 12 بجې شوې دي. قدرمند اوریدونکو د شاین بلری ما او تاسو ته دغه یو ساعته خبرې خبرونه کې هرکلی وایم. پیښور خواوشا بډبیر کې په بمی چودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 15 تر رسیدلې ده. په کراچۍ کې بلوچ ملت پالا ګوندونو د حکومت پر ضد مظاهرې کړې دي. په بنو کې د ګیس د ډیرو بیلونو پر ضد مظاهرې شوې دي او دغه شانتې د پاکستان وزیر اعظم ګیلانی ویلې دي چې د ایران سره به د پایپ لاین منصوبه په مخ وړاندې بوزي. دغه راپورونه لرو. لومبی ورزو مجید بابر ته چې د دې خبر نو
ستړي مشي. اول د مشال د خبرونو سره ټکی د پیښور سره نږدې په بډه بیره کې 13 ورځ شوي ځانمرګي برید کې وجلې شوي 15 کسان خاورو ته وسپارلې شول. په کراچۍ کې د بلوڅانو د تختونې او وجنو پر ضد پرون ناوخته احتجاجي مظاهره شوې ده. نن به د پاکستان د سېنات نوي منتخب شوي غړي د خپل سوکو لپاره سوګند پورته کوي. خبرونو تفصیل. تیر ورځ د پیښور سره نږدې په بډه بیره سیمه کې په یوې جنازې ترسره شوې ځانمرګي برید کې وجلې شوې 15 کسان خاورو ته وسپارلې شول. په پیښور کې د بمونو خونسا کولو د ادارې چارواکو د مشال خبریال ته ویلي دي چې په دې برید کې ځان وژونکي 8 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي کارولي وو. د یو ځایي کس امداد د میرمنې دی جنازې ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ډیپټي سپیکر خوشدل خان هم ورغلی وو او ویل کېږي چې د دې برید هدف هم دی وو. د پیښې نه پس خوشدل خان مشال ریډیو ته ویلي وو
دا سپتم نو یا نه داس انفارمیشن وو. زه پرون جنازې لتلی وم په دغه ځای باندې جنازه ما پرون کړې سمدی نه لاړم یو لس بجې. نن بیا بل دا زما کلی دی زما کور کوڅه ده نو زه به داسې چرته مطلب بېشې کلی او نه مطلب بېشې دې خلکو ته مونږ مطلب زه پرېږدو که مونږ دا ځای نه پرېږدو نو بیا به دې نور هم زړه وربشي.
په 1300 هفتو کې په پیښور او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په ترهګریزو پیښو کې په لسګونو کسان وژلې شوي او ژوبل شوي دي. د دغو ځانمرګي بریدونو او بمي چاودنو ذمهواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر اس اس پي کلام خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بډبیرې د ځانمرګي برید پړه په درادم خیلو کې د وسلوالو طالبانو مشر طارق اپریدي په غاړه اخیستې ده. بلوچستان کې د بيدرکه کرښو خلکو دره خوشی کول او دغه صوبه کې د تختونې ورستو د مړو د غورځونې په صد د ایتوار په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وشوه. د مشال خبریال وایي چې په یاد شوی مظاهره کې د نارینو په ګډون ګڼ شمیر زنانه او ماشومانو برخه واخیسته. وایي چې مظاهرینو په لاسونو کې تصویرونه نیولي وو چې ویل یې دا د هغه چا تصویرونه دي څوک چې د بلوچستان صوبې له بیلابیلو برخو څخه ترې تم کړی شوي دي او یا خراب کړی شوي دي. د دغې مظاهرې یو منتظم قدیر بلوچ په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ته ویلي دي
موږ د پاکستان څخه نه خواست کوو نه پاکستان ته اپیل کوو نه پاکستان ته وایو کہ مجھے خلک یلک یا دے منظر عام راولا یا مجھے بین الاقوامی سطح باندھے انسانی حقوق اداروں دے ایمنسٹی انٹرنیشنل دے اقوام متحدہ دے ایشین ہیومن رائٹس دے یا یورپی یونین دے یا اقوام متحدہ دے اگوئی تو مجھ خواست کہو اپیل کہو کہ پاکستان باندھے تو دباؤ اچو پاکستان باندھے اگر کہو کہ داخل بلوچستان سے ظلم کہے یا تشدد کہے داخل بند کہو انسانی حقوق پائمالی دا.
بلوچ بلتون پال ډلې د ورکو کړېشو خلکو شمیره په زرګونو کې خای خدای امنیتی ادارو لخوا د غشمیره په لسګونو کې خودل کیږي. د سېنات لپاره ټاکلې شوی نوی سلور 52 سېنټران ونند خپل سوکو سوګند پورته کوي. د سېنات د دې غونډې مشري با سېنټر افراسیاب خټک کوي. د مشال خبريال وایي چې ډومبې به د نوی سېنټرانو نه حلف اخیستې شي او رستو لدی به د سېنات د چیرمن او بیا به د ډیپټي چیرمن انتخاب کیږي. د سېنات چیرمن او ډیپټي چیرمن د منتخب کولو لپاره د 350 ممبرانو ضرورت دی. خو تم سرګندېږي چې واکمن پیپلز ګوند او د هغوی د اتحادي ګوندونو لخوا غوړه کړې شوی د سېنات چیرمن او ډیپټي چیرمن امیدواران به بغیر مقابلین منتخب شي ځکه چې اپوزیشن ګوندونو تر دا مهال د دې سوکو لپاره خپل امیدواران نه دي ټاکلي. د چیرمن لپاره د پیپلز ګوند سېنټر نیر حسین بخاري او د ډیپټي چیرمن لپاره د بلوچستان صوبینه سېنټر صابر بلوچ غوړه کړې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه ناوخته افغان ولسمشر حامد کرزی ته ټلیفون وکړ او په کندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا په ډزو د 1600 کسانو پر وجل کېدوې جوړ خفګان څرګند کړ. اوباما کرزی ته وویل چې د ډزو دا پیښه د افغان ولس لپاره د امریکا لخوا چې کوم عزت او احترام دې نه څرګندوي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د غوجنې قصدن د قتل عمل بللې او له ناټو یې غوښتي چې د دغې پیښې په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون فنی ته هم پرون ولسمشر کرزی په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې د پیښې په اړه بشپړ تحقیقات پیل شوي دي او هغه کسان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې په دې قضیه کې لاس لري. د راپورونو تر مخه د اتوار په سهار یو امریکایي پوځي د خپلې اډې نه ووتو او د پنجوایي ولسوالۍ په الکوزي کلي کې کور په کور وګرځېد او ځایي خلک یې په ډزو ووژل. په وژل شوو کسانو کې 9 ماشومان او 3 ښځې شامل دي. د ناټو په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په دې پیښه بخښنه غوښتې ده او ویلي دي چې دوی دغه پوځي گرفتاره کړی دی. په یمن کې پوځي چارواکي وایي چې د اتوار په ورځ د دغه هیواد په غرییز سیمه کې چرته چې د القاعده شبکې سره د اډه لرونکو یوه اډه وه باندې په امریکایي هوایي بریدونو کې 13 ترهګر وژل شوي دي. دغو یمني چارواکو د نومونو ښودلو په شرط زیاته کړه چې دا بریدونه د دغه هیواد د جنوبي صوبې ابیان د جار سیمې په خانفر غرییز سیمه چې د القاعده د ترهګرو په ولکه کې ده ترسره شوي دي. چارواکو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی خو زیاتوي چې دا هوایي بریدونه امریکا ځکه کړي دي چې د یمن پوځ سره د شپې پر مهال د وایي بریدونو کولو صلاحیت نشته. فرانس پریس خبري ایجنس د عیني شاهدانو د خلیلي کې بې پیلټ الوتکو په توغندو خپل هدفونه په نښه کړي دي او د توغندي د سمندر نه هم وشتل شوي دي. یاد شوی خبري ایجنس د یزدایي خلکو او چارواکو د خلیلي زیاتوي چې د روانې میاشتې په 9 او 10 نیټه په ابیان او البایده صوبو کې د یمنی او امریکایي جنگي الوتکو په ګډه هوایي بریدونو کې د القاعده 3 ترهګر وژل شوي ول. انصار الشریعه ترهګر ډلې په یو لیکلي پیغام کې د دې بریدونو په خړې کړي دي او زیاتوي چې د دوی درې جنگیالی وجل شوی دی. د دې پیښو پاړه تر دا مهال امریکایي چارواکو څه نه دی ویلي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اوریدو چې مجید با پر وړاندې کول پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندهار کې د ملکیانو د وژنې په پیښه د خپلې جوړې غمرازۍ څرګندونه کړې. بډبیره کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي کسانو شمیره 15 تر رسیدلې ده. د کلي اوسیدونکي او د صوبایي اسمبلی ډیپټي سپیکر خوشدل خان وایي په کراچۍ کې بلوچ ملت پالا سازمانونو د ورکوشو خلکو لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي. او وا بورای چې د تیلسیمیا پرنز رنزورا حسنا د جون پلارا مزل څنګه کی
سکول ته ځکه کنه چې بیا زما په خپو دړي په لاسونو می دړي چې زه کله رولی بیا زما وینه نودریږي او په میرا باندې نه وي او چې ستا وینه نودریږي بیا به زه کوم.
د سیمیا نړۍ د نور خبرونه راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راز زمونږ ډومبی راپور ته په کندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا د ملکیانو د وژنې لپاره وروستو د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه د دفاع وزیر لیون پنیتا تیر شپه افغان ولسمشر حامد کرزی ته ټلیفون وکړ او د رامنځته شوي پیښې په اړه د جوړې غمرازۍ څرګندولو ترڅنګ د دې ډاډ ورکړ چې په دې اړه به چټکه څېړنه کوي او ذمہوارو خلکو لپاره سزا ورکوي. تفصیل د نوریا سنوري په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته ټلیفون وکړ او د یو امریکایي عسکر له لوري د 1600 ملکی افغانانو پر وژنې خپل ژور خفګان څرګند کړ. سپینې مڼې وویل اوباما د افغانستان خلکو ته د خواخوږي مراتب وړاندې کړل او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات به د دغې پیښې د حقایقو د روښانولو لپاره چټکه څېړنه ترسره او عاملینو ته به سزا ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د امریکایي سرتیري له لوري د ملکي وګړو وژنه په کلکه غندلې. هغه یو عمدي عمل بللی او له متحده ایالاتو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه امریکایي عسکر چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له خپلې اډې بهر د خلکو کورونو ته ورغلی و د ډزو په نتیجه کې د 9 ماشومانو او 3 ښځو په شمول 14 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. اوباما له ولسمشر کرزی سره له ټلیفوني خبرو د مخه په یوې اعلامیه کې پر دغه پیښې د خواشنی څرګندولو ترڅنګ ویلی و چې دا د امریکا د پوز د اصلي ماهیت او هغه احترام ښکارندوی نه کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه یې افغانستان ته لري. اوباما وویل د له کورنیو سره چې عزیزان وژل شوي او همداراز د افغانستان له خلکو سره خواخوږي څرګندوي چې ډیر تشدد، تلفات او زیانونه یې لیدلي دي. په دغه اعلامیه کې اوباما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ پیښه ناورین بللې او ویلي دي چې دا یوه تراژیکه او بوږنوونکې پیښه وه. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیته هم پرون له پیښې وروسته افغان ولسمشر ته ټلیفون وکړ او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې د پیښې په اړه بشپړ تحقیقات پیل شوي دي. پنیته په یوې اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس نیول شوی او د ولسمشر کرزي ته اطمینان ورکړ چې هغه کسان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې په دې قضیه کې لاس لري. هغه وویل دا پیښه د امریکا د پوز د هغو ژمنو ښکارندوی نه کوي چې د افغانستان د خلکو د ساتنې او د یو باثباته او قوي افغانستان د جوړولو په برخه کې کړي دي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کندهار پر پیښې ژوره خواشیني څرګنده کړې او له هغو کورنیو سره یې چې عزیزان یې وژل شوي او همداراز د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره یې ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ناتو عمومي منشي دغه پیښې په اړه د هغې څېړنې بشپړ ملاتړ کړی چې په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جان الن لخوا پیل شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم دغه پیښه غندلې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي دوی د کندهار د تراژیکې پیښې له امله چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکیان وژل شوي ډېر خوابده شوي دي. یوناما ویلي هیله مند چې په دې اړه چټکه څېړنه وشي څو حقایق خلکو ته څرګند او عاملین عدالت ته راوکاږل شي.
دا مشال ریډیو دا
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې پاکستان ایران گیس پایپ لائن منصوبه بعد امریکې چې د پاکستان ایران گیس پایپ لائن منصوبه باندې بعد امریکې د بو نه خپلې ځکه چې دا منصوبه د پاکستان په ګټه ده. تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکړي.
سرخار اسلام آباد کی مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وینا وا چې امریکای سره د برابرۍ په کچ خپل تعلقات غواړو او هر فیصلې په وخت با ملکی مفاد په نظر کې ساتلې شي. ناتو سپلای بهاله لپاره منګ امریکای ته د معافی لپاره ندی ویلي او پاکستان او امریکای ترمنځ د اعتماد کمی د ټولو غټه مسله ده. وزیر اعظم ویل چې پاکستان یو خود مختار ملک دی. د ګیس پایپ لائن منصوبې په حق لبا د امریکای په دباو کې ناراضو. ایران سره نور ملکونو هم وعده کړې دي او موږ به هر فیصله د ملک د مفاد لپاره کوو. وزیر اعظم زیاته کړه،
یې میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری کامیابی ہوئی تھی،
زتا سو دا ویم چې زمون کامیابی زمون د منشور د وجه شوی وا او ولستا اسانتیا ورکول لپاره موږ په خپل منشور تر 80% پورې عمل درآمد کړې دي او ساده اکثریت نه بغیر درې ځل په متفقه توګه موږ ترامیم وکړو، کم چې د موجوده جمهوری حکومت لویه کامیابی ده. سویس حکامو ته خط لیکلو په حق لا ما ته هیڅ معلومات نشته او دې لړکه وا زه د خپل وکیل سره مشاورت کوم او د هغه وروسته بس فیصله کوو. دا وخت ملک ته د ترهګری او توانای پرنګ د بحرانونو مخه ده او جمهوری حکومتونه دا قسمه چیلنجونو د مقابله توان لري.
د بارانو چارو کارپو او په خوانه سفیر ډاکټر همایون خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت لخوا په مختلفو موقعو د امریکای سره تعلقاتو په حق لا بیانونه مخې ترازی. دا سخکاری چې دوه ملکونه د یو بل سره خپل تعلقاتو کې بهتري راوستلو لپاره کوششونه شروع کړي دي.
دا کوشش خو کوي چې تعلقات بیا هموار شي. دې څخه دا چې پرمننت دغه باندې مونږ د امریکای دښمنۍ نشو اغېشته، زمونږ موجوده حکومت چې د هغه د امریکای په فیور کې دی، دا غوي مشکلات دا دي چې د قوم اپینین ډېر زیات انټي امریکن دی. تعلقات به نارمل طرف ته ځي، انټرنل سو ابجکشنز به یې نو د دې بدا کوشش
د ایران پاکستان گیس پایپ لائن منصوبې په حق لا همایون خان وایي چې حکومت لا خپل ملکی مفاد په نظر کې ساتل پکار دي او دا منصوبه دي شروع کړي. خود معاشي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وینا ده چې پاکستان له منصوبه شروع کولو نه وړاندې د دې په هر اړخ سوچ کول پکار دي.
زمونږ د اکنامیک او زمونږ خو ډېر ډیپیسنسي او ډېر یو مضبوط رشتہ د امریکای سره هم ده. کو تاسو ټریډ وګورئ نو زمونږ میجر سپورت مارکیټ چې دی نو هغه یو ایس دی. کو تاسو امپورټ وګورئ نو زمونږ زیاتره امپورټ چې دی نو هغه یو ایس نه راځي. اکنامک ایڈ چې موږ راکړی کیږي هغه هم د یو ایس طرفه ده. دا شان تاسو ډیفنس سټریټیجیک ایډ وګورئ هغه هم د یو ایس طرفه موږ سره یو میجر رول هغه پلی کوي.
یاد دی وی چې امریکای څو وارې د پاکستان ایران ګیس پایپ لائن منصوبې په حق لا د خپل اندېښنو اظهار کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلوچستان کې د بے درک کښو خلکو در خوش کولو د صبح کې د تختون روستو د خلکو د خراب کړو شو مړو د غرزونې پر ضد پرون مازیګر کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره او لاریون شوې. کراچی کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی دغه مظاهره تورغلی او دغه راپور په برابر کړی.
یاد مظاهره کې د نارینه په ګډون ګڼ شمیر زنانو او ماشومانو برخه واخیسته. مظاهرینو په لاسونو کې تصویرونه نیولی وو چې ویلې دا د هغه چا تصویرونه دي څوک چې د بلوچستان صوبې له بیلابیلو برخو څخه ترای تم کړی شوی دي او یا یې خراب مړی موندل شوی دي. مظاهرینو د کراچۍ آرټس کونسل نه نیولې د کراچۍ پریس کلب پورې لاریون هم وکړو او بې درکه کړی شویو خلکو د راخوشي کولو او د بلوچستان د ازادۍ په حق کې یې نارې ووهلې. د مظاهرینو ویناوا چې د انساني حقوقو ګوندونه او د انصاف نړیوالې ادارې دی په بلوچستان کې د ترسره کیدونکو ظلمونو په برخه کې د بلوچو سره مرستې وکړي. د مظاهرینو مشر او د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر عبدالقدیر بلوچ په دې موقعه مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې د هغوی د مظاهرې مقصد د پاکستان څخه څه غوښتل نه دي، بلکې هغوی د دې مظاهرې له لارې نړۍ ته خپل آواز رسول غواړي.
موږ د پاکستان څخه نه خواست کوو، نه پاکستان ته اپیل کوو، نه پاکستان ته وایو کہ مجھے خلق یلک یا دے منظر عام راولا یا مجھے بین الاقوامی سطح باندھے انسانی حقوق اداروں دے ایمنسٹی انٹرنیشنل دے اقوام متحدہ دے ایشین ہیومن رائٹس دے یا یورپی یونین دے یا اقوام متحدہ دے اگوئی تو مجھ خواست کہو اپیل کہو کہ پاکستان باندھے تو دباؤ آ چو پاکستان باندھے اگر کہو کہ داخل بلوچستان سے تو ظلم کہے یا تشدد کہے داخل بند کہو انسانی حقوق پائے مالی دا.
بلوچ بلتن پالا ڈلی د ورکو کړې شویو خلکو شمیره پزرګونو کې خي خو امنیتی ادارو لخوا دغه شمیره په لزګونو کې خودل کیږي. د وایس اپ بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر عبدالقدیر بلوچ په وینا دوی د کر معلوماتو پر اساس وایي چې تیرو دونیمو کالو په موده کې د بلوچستان په مختلفو برخو کې د لکس کم څلور سو بلوچانو خراب کړې شوی مړی موندل شوی دی. د یادونې وړ ده چې پاکستان کې د خلکو د بې درکه کېدنې ستونزه د تیرو څو کلونو راهسې روانه ده. د بې درکه شویو خلکو کورنۍ د خپلو خپلوانو د ورکېدو پړه په استخباري ادارو ورچوي، خو د امنیتي ادارو چارواکو په دې وروستیو کې د پاکستان په ستره محکمه کې په داخل کړی شوی یو بیان کې ویلي دي چې د قومي سلامتۍ په معاملو کې استخباراتي ادارې سترګې نشي پټولی. پاکستان کې بې درکه شوي یوه ډله هغه خلک دي چې پرې د اورپکو مذهبي ډلو سره د تعلق لرلو تورونه دي، او بله ډله د سند او بلوچستان د قامپرست ډلو سره تعلق لرونکي کسان دي چې ورباندې د بغاوت او تاوتریخوالي د رامنځته کولو تورو ندی. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
د ظفر کریمی راپور پر د اوس ورځو پیښور ته پیښور سره نږدې بډه بیره کې تیر ورځ ځانبرګي برید په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیره 15 تر رسیدلې ده. تحریک طالبان پاکستان طارق افریدی ډلې د دغه پیښې ذمہواری قبول کړې ده او په خپل بیان کې ویلي دي چې دغه برید هدف د صوبائی اسمبلی ڈپٹی سپیکر خوشدل خان. په دغه موضوع زموږ همکار مجید بابر د خوشدل خان سره خبرې کړې دي، راځي چې وګورته ونیسو.
تاسو خبره په خپل دې ټیک ده، خو خبره د خوشدل نه شي پرخو دې کنه. اوس که د پښتنو خدا کسان د ثقافت ته طریقې کار دې شي خام خاده ته به خام خبره دې خام خاده ته لاړ نشي هغه بیا امت له خلک راکې چې نه راځي او دا سپتم نو یا نه داس انفارمیشن وو زه پرون جنازې لته مو په دغه دې باندې جنازه ما پرون کړې نو سم نه لاړم یو لږ بچي نن بیا زم بل دا زم ما کله دې زم ما کور کو سره لو زبر دا چې چرته مطلب به شي تلین چنه شي او نو مطلب به دې خلکو ته مونږه مطلب دې پری دو کوم دا زین پری دو بیا و دې نورم زل ور بشي دا د پوری خبره ده چې کوم د غوي مطلب به شي.
خوشدل صاحب تاسو سره د غلطه کې یو شمیر مرګری تلی و نو که تاسو راته وای چې هغه سوکو او اوس دا غوي څه حال دی؟
ما سره چې کوم گاډي کې تلو دا غوي رحمت نام ده په شهید شو او نور مطلب کې چې په کوم مرګری موږ سره خدوانان مثلا په کې شهیدان شو نو په دا وخت باندې ما سره ډیر ځان ولاړو او دا جنازه چې تر یو ډېر بجې ټیک ټایم باندې شوی نو کېدی شي بیا پکې نورم ډېر خلک پکې شهیدان شوی خو دا لس منټه مخکې ودرېده او چې زه ورور رسېدم نو دا اخري قطار کې ودرېدم اخري قطار کې الله اکبر شو او بیا هغې نه پس زه چې څنګه راووتم بس مرغولو سره یا خلکو سره ملو را ملو شوم سلام دعا شو زه روان شوم
خوشدل
صاحب په دغه سیمو کې د وسلوالو طالبانو په ضد باندې د امن لخکر جوړې شوې دي، نو ستاسو په نظر دا د امن لخکر د داسې قسم بریدونو مخه نیوي شي؟
یار امن لشکر په 2008 کې جوړ شو، چار ته حالات ډېر زیات خراب وو، مطلب به چې او وخت د مونږه پولیس په دا جوګنو و شاغي دوام رسنه اله بغیر داغي مقابله کړو. بیا 2010-11 کې بیا اوس حالات خاص کړ، اوس حالات ښه شو، نو مونږ او وخت بیا امن ختم شو. بیا مونږ لکه ما به یو وخت چې شپې ما ډوټي وکړو، بیا به سهار ما اسمبلی وکړه. هغې نه پر چې کله امن راغلو په دې خطې باندې ورنټ، مطلب به ګورنمنٹ ریٹ چې کم یو دی هغه بحال شو، بیا غیر پس عمل لشکر نه کړی.
خوشدل صاحب د دې برید پړه په درادم خیلو کې د وسلوالو طالبانو طارق افریدی ډلې په غاړه باندې اغېستې ده، نو د داسې قسم بریدونو په دې ماحول کې د خبرو اترو لړۍ مخکې بوتلی شي؟
نه نه، دا خو زمونږ مطلب دا څومره چې خبره کېږي مخ ناکامې شوې دي، دې هغې نه مطلب به تښتېدلې دي، نو د خبرو کولو خو امکان خو نشته. نو دا زمونږ د حکومت موقف دی، او زمونږ که موقف دی نو هغه ډېر واضح دا دی چې دې اصلي کېږي او را دي شي، مطلب به چې د عوام د ملک د حکومت ریډي تسلیم کړي او خبرو ته راشي، او که نه دې غاړې ته ټوپکه چولې نو دې خبرې مطلب به سره نشته.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د هشنغر د مشرانو جرګې د حکومت استخباراتي ادارو او طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د اسلامي کالج پوهنتون تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان دې خوشی کړی شي. په دغه اړه باندې زموږ همکار شبیر جان د جرګې د مشر عبدالله جان سره خبرې کړې دي، راځي چې وګورته ونیسو.
کرانو دا مونږ فیصله وکړه چې دا ریکوست کو طالبانو ته چې دا اغوی لیکلو چې مونږ به وجنو یا د مر خبرې مو چې دا ریکوست کو چې لټیم ورکې مونږ حکومت سره خبرې کوو دا سره طالبان سره چې اسه طریقه وشي، نو هغه به اغوی جواب ورکړ شو چې ته مرګول لږل چې را به کوم به نه وجنو به ته نقصان رسو په چې مونږ کوم طالبات ته چې دا پوره شي. هغه نه پس بیا مونږ یو بل میټینګ وکړو، گورنر صاحب سره میټینګ وشو، مخکنی گورنر سره هو او دا غیم سونی شو، گورنر صاحب هم مونږ کته خو سپراګرس ونه شو. چیف منسٹر ته راغلو، آی واز آلسو دا سپوکس مین، چې تاسو څه خبره ده چې دا ډېر لیټ شو، دا د څه وجه چې داسې نه کېږي پکې، بلکې ما د زما یو ملګري چې ما وتو چې دا کوټ والا درې میاشتې شپږ میاشتې واغېستې، او زمونږ چونکې مونږ ګورمنټ کې یو دغه ان شاء الله امید دی چې دې په زیات نه زیات هفته نیم میاشت کې راوځي. چیف منسٹر مونږ له ډېره تسلي راکړه او چې کوم د هغوی مطالبه یې مونږ وکړې، خو اوس چې دی نو هغوی داسې کسان غواړي، او تاسو په دغه کې مکتل چې په دغه انټرویو راغله پخپله چې دا کسان غواړي ورکې، نو ما وتې کسان تاسو کوم یو ریکوست کو چې دا کسان ورکړي. هغوی داسې خو چې دا کسان زمونږ په نشور کولی چې سریزن زونو دا ډیټیل خو با پتا ویته لګي، نو بیا ما وته چې دام نشه کولی، نو مونږ ته اجازه راکې چې مونږ د پښتنو یو ګرین جرګه جوړ کو، دا غینې لږ مشران والو هغه لکه محمد زی شو 400 تقریبا ټول محمد زی یوسف زی سوابې شو، او داسې با د بلوچستان نو کسان والو، داسې با دی خان نو بنو چټول ازاره نه والو، دا به مونږ پرسنل دوی سره کانټیکټ کو چې تاسو سم مطالبه دي، مطالبه خو سکیږي او سنکی دا ریکوست مونږ کوو هغه چیرې دا سه تاسو چې کته سو په لاس کې کارواله نو دا به ټیک نشي، نور به پرابلم جوړ شي. هغه ته زره دا غنه پر دا اخیری ابل چې مونږ دا وکړو، او هغه ټول لکه عثمان زه راځي 400 او خپل اخو خلک ورونه مونږ پکې، نو نیکسټ مونږ دا خیال لې چې خیری چې ګرین جرګه دغه جرګه برابر کوو او هغه بیا مناسب قدم اخلو چې په کومه طریقه چا سره ملایږو څنګه ملایږو څنګه موږ چې آرمی چیف ته دم پته ولګي ایسار ته دم پته ولګي پرزیدنٹ او پرائم منسٹر ته دم پته ولګي چیف منسٹر ته دم پته ګورنر دوی ته خبر مې ده خو بیا هم لکه اسسټ کول پان ځکه چې وایي چې اصل یو د دې نه ټیچر دی او ټول یونیورسټو اپروچ کوي موږ ته ټول یونیورسټي وچ تاسو وایي موږ وکړو خو موږ نو داسې زونه د ایجوکیشن دا کاته هیڅ سوچ نه کوو موږ صرف دا کوو چې په یو ښه طریقه باندې وشي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 8 منټه د پاسا 4 بجو
د پښتون جرګه فورم د سوري لاندې د سواد په منګور خار کې د ملکن ډیویژن د مشرانو جرګه شوې ده. په دغه جرګه کې په سیمه کې د امن او قراری په موضوع خبرې شوې دي. زموږ همکار نیاز احمد خان د جرګې ته ورغلی او په دغه موضوع د راپور برابر کړی دی.
د پختون جرګه فورم د سوري لاندې منګور کې د ملکن ډیویژن په ستا جرګه وکړه شو چې پکې د ملکن ډیویژن او ضلعو څخه د پښتنو ستر مشرانو ګډون وکړو. دغه جرګې موضوع وه پښتنو سیمه کې امن او قلاره چې پکې د بیلوبیلو سیاسي ګوندونو او ټولنو مشرانو ګډون وکړو او پښتنو ته راپېښو مسلو په اړه ویناګانې وکړې. دغه جرګه چې وړاندې پېښور او نوخار کې هم شوې وې د جرګې کنوینر آصف علي خان د جرګې مقصد په اړه وویل.
زمونگ مقصد دا دی چې د پښتنو په خاور باندې امن خوشحالی سوکالی ترقی یعنی پیس اینڈ ڈیولپمنٹ دا زمونگ دغه دی زمونگ پیغام دا دی چې د دنیا دوه رخ دی یو ډیر خشته دی او بل ډیر زیات بدرنګ دی. زمونگ نسل خو هغه بدرنګ رخ لیدو و مونږ غواړو چې زمونگ آئنده نسلونه او زمونگ بچی د دې دنیا خشته رخ وګوري او هغه ته د هیڅ سم تکلیف نیو غیری په امن او سوکالی او په ترقی کې ژوند تیر کی.
ته تاسو مټه څخه راغلی یو مشر اعظم افندی چې سواد کې د جرګې غړی دی وویل چې جرګه کې مشرانو سپین سپینې خبرې وکړې.
په دې کې یو خو دا اول ځل دی چې د ملکن ډیویژن ټول ډیسټریکټس او د ټول علاقې خلک یو ځای ته راجمع شوي دي. دا چرته مخکې نه ده شوی. د دیر بازار له جرګه وا بیا د سواد د ډلو بازار لوا او بیا دا نور ډیسټریکټ سی جوړ شو نو دا خلک ټول خواره واره شو. دویم خبره دا ده چې د ملکن پښتانه ډیر دردیدلی دي او د دې جرګې کې سپین سپین خبرې کیږي او حکومت ته انټرنیشنل پلیئرز ته ډیر کلیئر کټ میسج اوس پورې چې د سومو چې سپیکرز راغلي دي او ټول مشران دي او دا ورکه چې موږ په سواد کې امن غواړو منګ سواد کې ترقی غواړو.
د ملکن ضلع څخه راغلی د جرګې غړی محمد رضا وای چې داسې جرګې بیا بیا پکار دي او جرګه د پښتنو شخړو هوارولو یو لویه اداره ده. دې ته وده ورکول د وخت ضرورت دی.
که بارني خلک په دې نه دي پوهې چې د جرګې څه طاقت دی او د دې څه اثر دی نو پکار دی چې دې ځان پوهې کی او په دې پښتنو په دې سیمه کې څومره مسلې دي دا چې د جرګې د فورم نه څومره په ښه طریقه باندې حل کېدای شي داسې د ریاستونو او د حکومتونو د طرف نه نشي کېدای ځکه چې د حکومتونو خپل ځان ته یو موقفي په هغې مضبوط ولاړ وي. هغه ضروري نه ده چې هغه د ولس او د عوامو رایې وي او د هغې نظر وي. نو د خلکو او د عوامو د رایې د راوړاندې کولو دپاره د هغې د آواز د راوړاندې کولو دپاره زما په خیال دا یو ډېر ښه کوشش کړی دی ملګرو.
د ضلع شانګلې نمایندګي کوونکی شرافت علي خان وایي چې داسې جرګې به نورو سیمو کې هم کولی شي او اخیره کې به پېښور کې لویه جرګه رابللی کېږي چې پکې به پښتانه دې سیمه کې خپلو مسلو حل کولو لپاره اخري تجاویز ورکوي.
مقصد دا دی خلکو کې اویرنس پیدا کول دې جرګې دې فورم ته دې پلیټفارم ته خلک راغونډول چې هغه خبر شي چې بې دغه آئنده نسلونو لپاره دغه دغه لپاره خبري وشي ډیسکشنز راشي نوي تجاویز راشي او بیا هغه تجاویز باندې فردر موږ غور وکړو او پاغي بیا لوی جرګه ارګنایز کو.
جرګه کې دا پریکړه په ګډه وکړه شو چې پښتنو ته راپېښو مسلو په اړه د ټول پښتانه مشران چې د هر سیاسي ګوندونو سره تعلق لري خپلې ذمہواری دې ترسره کړي او داسې جرګې دې جاری وساتلې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
mashalradio mong da silico
mashaalradio.com
مشال رو دوګه قدر مند اردوونکو درنګ شبیلا پختونخوا او ګرچا پیر سیمو کې د غرمې دولسنیمې بجې کې دونکو دی ورزو مجید بابر ته چې مهم خبرونه وورو د خبرونو نرستو برتا د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پیښور سره نږدې په بډه بیره کې تیر ورځ شوې ځانمرګي برید کې وژل شوي 15 کسان خبر ته وسپارل شول. په کراچۍ کې د بلوڅانو د تختونې او وجنو پر ضد پرون ناوخته احتجاجي مظاهره شوې ده. پاکستان د سېنات نوی منتخب شوی غړو د خپل سوکو لپاره سوګند پورته کړو او د واکمن پیپلز ګوند او اتحادي ګوندونو امیدواران بلا مقابله چیرمن او ډیپټي چیرمن منتخب شول. د جرمني چانسلر انجلا مرکل په یو ناڅاپي سفر د افغانستان مزار شریف ته رسیدلې ده چې په دغه هیواد کې خپل سرتیرو سره ویني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندهار کې د یو امریکایي فوزي پټو کې د 1400 افغانانو په وجنه افغان سرګند کړی دی. په یمن کې د امریکایي بی پیلټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده سره اړه لرونکي 3 اگر وجل شوی دی او د ایتوار پورس په استنبول کې په یو تعمیراتي ځای کې په یو خیمه کې د لګیدلې اور لامل یو لس تعمیراتي کارکونکي وجل شوی دی.
مهم خبرونه مورده او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعات او د هیواد او سیمې په اړه کم قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلې دي او تاسو لپاره د راپور را لګړې دي.
ورسپانه ایکسپریس خپلی اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي وو چې سویس حکام ته خط لیکلو نه متعلق فیصله به د خپل وکیل سره د مشاورت وروسته کوي. خو تیر ورځ خپل یو بل بیان کې وزیر اعظم ویل چې خط لیکنه و نو دا کار به ډیر مخکې کړی وي. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم د بیانونو نه داسې ښکاري چې راتلونکي کې حکومت او عدالتونو ترمنځ اختلافات به هم داسې جاري وي، ځکه چې حکومت سویس حکام ته خط لیکلو کې دلچسپي نه لري او دا دریز لري چې صدر آصف علي زرداري ته استثناء حاصله ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم مطبوعاتو سره خبرو کې دا هم ویلي وو چې ترهګري او توانایي بحران د ملک د ټولو غټې مسلې دي او جمهوري حکومتونه د دا قسمه چیلنجونو د مقابلې توان لري. ورسپانه لیکي که موجوده حکومت دا قسمه چیلنجونو مقابله کولای شوې نو اوس به ملک کې دا دوه مسلې نه وي، خو صورتحال بدل دی. په خیبر پختونخوا کې اوس هم د ترهګرۍ وارداتونه کیږي او په ملک کې د توانایي بحران په ځای د کمیدو ورځ په ورځ زیاتیږي. حکومت له پکار دي چې صرف بیانونه دي نه ورکوي، بلکې په حقیقت کې دي عملی ګامونه پورته کړي. ورسپانه آج خپل اداریه کلی کی چې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر نوید قمر د بجلی غلا کوونکو خلاف د نوی سخت قوانینو جوړولو خبرداري ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې بجلی تقسیمونکو ادارې د بجلی غلا ټول بوج په عام اولس اچوي او د هغې په بلونو کې اضافي یونټي واچوي او دا شان هغه خپل پیسې پوره کړي. ورسپانه لیکي چې یو طرف ته خلک کونډې اچوي او په غیر قانوني توګه بجلی حاصلوي، نو بل خوا د وابډې ځنې اهلکار هم په دې کار کې ککړ دي او داسې خلکو مرسته کوي. نو ضروری ده چې حکومت په قوانینو کې زر تر زره تبدیلی راولي او نه صرف بجلی غلا کې ککړ کسانو ته سزا ورکړي، بلکې وابډې اهلکارو ته مفت بجلی ورکول هم بند کړي، نو دا شان به اولس د زیاتو بلونو ورکولو نه خلاص شي. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پیښور های کورټ چیف جسټس د خیبر پختونخوا حکومت ته په سرکاري تعلیمي ادارو کې د اصلاحات ویلي دي او که داسې ونه شو نو کېدای شي چې پخپل چیف جسټس د معاملې کې مداخلت وکړي، خو بیا به حکومت سره دا جواز نه وي پاتې چې وایي چې عدلیه په انتظامی معاملو کې لاسوهنه کوي. اداریه وړاندې لیکي چې یو وخت و چې هم د دې سرکاري تعلیمي ادارو نه وتی خلک به لوی لوی چوکو ته رسیدل، نو اوس څه چل وشو چې دا مخ په زوال دي او بدمرغي داده چې کوم استادان سرکاری سکولونو کې سبق خای هغه هم خپل بچی پرایویټ سکولونو کې داخل کړی دي، کوم چې خپل ځان د اعتماد نه کولو ثبوت دی. ادارې اخیره کې وایي چې اوس هم که صوبایي حکومت او تعلیم محکمه د تعلیمي ادارو د اصلاحاتو سوچ نه کوي، نو د دې مطلب بداوي چې دوی سرکاری سکولونه بندول غواړي یا بیا عدلیه د پاره جواز پیدا کوي چې خپل د معاملې نوټس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو رپورت کې د پاکستان په دیر سیمه کې په یو پوځي مرکز کلپانه کې د ډیر پوځیانو په ژوند لیکنه شوې. لیکوال وایي هغه چې کله دغه پوځي مرکز ته ورغله نو هغه وکتل چې امنیتي سرتیرو د خپل ځان د خوشالولو لپاره سندرې ویلې او قومندان یې د خپل څلور کلنۍ لور تصویر ته کتل. د دوران لیکوال سره په خپلو خبرو کې پوځیانو یو پوښتنه راپورته کړه، هغه دا چې غرب ولې په پاکستان تور لګوي چې دوی د ترګري پر ضد جنگ کې په سمه توګه ګامونه نه دي پورته کړي. دوی زیاتوي آیا د هغوی یو شمېر ملګري د اورپکو د لاسه مړه نه شو؟ کومندان تنویر زیاتوي آیا دوی چې څه کوي دا پوره نه دي، دوی نور څه کولی شي؟ په رپورټ کې راغلي د القاعده او طالبانو پر ضد په پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د پاکستان له 3000 څخه زیات پوځیان وژل شوي دي. کلپانی پوځي مرکز په دې تیرو لسو کلونو کې د ترګري پر ضد جنگ کې پړومبي کرخه یا فرنٹ لائن کې پاتې شوی دی. رپورٹ زیاتوي د هغه جنگ دی چې پاکستان له ناټو او امریکا سره په بې اعتماد ملګرتیا کې تړي. ناټو او امریکایي چارواکي په پاکستان تور لګوي چې دوی د هغه طالبانو پر ضد جنگ کوي کوم چې د پاکستان ضد دي، او دارنګ هغه چاته یې پناه ورکړي چې په افغانستان کې په ناټو ځواکونو بریدونه ترسره کوي. کلپانی پوځي مرکز د غره په سر جوړ دی او د پخې لارې ختمېدو وروسته ورته په غره کې د 3 ګنټو پیدل مزل دی. شپږ څلوېښت پوځیان د افغانستان کونړ ولایت ته مخامخ د پاکستان په ځمکه په بېلابېلو بنکرو کې دېره دي. دا پوځي مرکز او دوه کاله وړاندې وسلوالو په درنې وسلې سره په نښه کړی وو چې پکې 4 پوځیان وژل شوي وو. د کلپانی پوځي مرکز ځای قمندان کرنل کامران اسلم وایي چې د وسلوالو پر ضد د هغوی جنگ اوس هم روان دی. خو د نوموړي په خبره مسله دا ده چې کله دوی وسلوالو پسې شي نو هغوی افغانستان ته واوړي او دارنګ دوی ورپسې هلته نشي ورتلی. همدارنګ داوی په افغانستان کې ډېره ناټو او امریکایي پوځیان هم کوي. په رپورټ کې راغلي د کلپانی پوځي مرکز قمندان تنویر د ځنو سیاسي مشرانو دا خبره په مکمله توګه ردوي چې ګینې د ترګري پر ضد جنگ د امریکا جنگ دی. نوموړی زیاتوي هغه یو پاکستانی وګړی دی او هغه دا نشي برداشت کولی چې څوک د هغوی سکولونه او جوماتونه وران کړي او د هغوی خلک ووجني. بلخوا د شیکاګو ټریبیون نیوز مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول با قطر ته ځي او هلته به حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پخلاینې په پروسه خبرې اترې کوي. د یاچوی وزارت یو ویان د تیر خالی په ورځ ویلی بو د طالبانو سره د خبرو په پروسه کې پرمختګ کېدای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د جانان موسازی رایټرز خبری اجانس ته ویلی دی ټاکل شوی چې زلمی رسول با د لس ورځو دننه قطر ته په سفر روانيږي. افغان طالبانو د جنوري په میاشت کې اعلان کړی وو چې دوی به په قطر کې یو سیاسي دفتر پرانیزي. که یو خوا په قطر کې د طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي نو دا هم غواړي چې سعودي عرب او ترکی هم په دې خبرو کې شامل کړي شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې په وروستیو کې د راپورته شوې ناکرارۍ پر مهال او د افغان حکومت د فیصلې وروستو اندېښنې په ګوته کړې دي چې غواړي تر 6 مارچ په دا هیواد کې د مرستندویه ډلو لپاره امنیتي انتظاماتو کې بدلون راولي. د دغه مقاله مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د یوې کمپنۍ انتظامیه په دې پوه ده چې ځینې اهلکارو په خپلو کوټو کې پټه وسله سنبال کړې ده. دغه کمپنۍ د امریکایي حکومت لپاره د مرستې او پرمختګ کارونه کوي. د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې تیره میاشت د امریکا ضد مظاهرې او بریدونه شوي دي، د افغان حکومت دغه پلان چې د روانې میاشتې تر اخیره به شخصي امنیتي کمپنیانې بندوي، چارواکي وایي هغه شخصي ډلې چې په افغانستان کې د پرمختګ امریکایي پروژې سرته رسوي او په دغه پروژو کې په بلیونونو ډالرو پیسې لګولې دي، اوس د مشکلاتو سره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي د دې سره د افغانستان لپاره د اوباما انتظامیه پلانونه د خطر سره مخامخېږي. د اوباما انتظامیه غواړي د 2014 کال وروسته د نیټو جنگي مشن د ختمېدلو نه پس هم په افغانستان کې د پرمختګ کارونو ته دوام ورکړي. نیویارک ټایمز لیکي په وروستیو کې دغه نارامي چې په دغه هیواد کې د اسلامي نسخو سوځېدلو وروسته رامنځته شوې، په ناڅاپه په افغانستان کې د امریکا موجودیت او د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په اړه شکونه پیدا کړي دي. د تېرې جمعې په ورځ لږ څه پرمختګ وشو کله چې د امریکا او افغانستان ترمنځ لافتر کنټرول لاندې د یو مهم جیلچاري افغان حکومت ته د سپارلو په اړه یوه راضینامه مخې ته راغله. خو ورځپاڼه د کارپوهانو د خلیلي کې په افغانستان کې د پرمختګ سره تړلې د میشن په غیر پوځي اړخ کې د کمی سره په سمدستي ډول اثرات مخې ته راغلي دي. د دې سره په خاصه توګه د افغان حکومت لخوا د نوې امنیتي انتظاماتو په اړه اندېښنې ژورې شوې دي چې غواړي تر 6 مارچ ته هغه شخصي امنیتي کمپنیو چې د امدادي ډلو د کارکوونکو ساتنه کوي پر ځای افغان ځواکونه ولګوي. نیویارک ټایمز لیکي په امنیتي انتظاماتو کې دغه په بدلون چې ادارو ته دا باور نشته آیا د دوی د ضرورت سره سم په وخت په ورلد د افغان ځواکونو انتظام وشي په راتلونکي کې د خپل کار په اړه اټکل کوي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ یو لوړ پوړي چارواکي دا منلې چې د پرمختګ د کار ډلې اندېښنې لري، که څه هم د دغه ادارې نورو چارواکو ویلي چې د دوی د پروژو لپاره د ساتونکو ضرورت نشته. د دغه مرستندویه ادارې لپاره د یوې لویې کمپنۍ مشر ویلي دوی پلان لري د افغان حکومت په وزارتونو کې خپل ساتونکي ځای پر ځای کړي، خو دا یې وویل چې دا دغه ساتونکو ته به د دننه تللو اجازه نه وي او بهر بناس وی چټولو تبخکاری رسپانلی کی په افغانستان کې د ډیرو مرستندوی ډلو د کار بجټ لاول نه د کمی سره مخامخ شوي خو بیا هم بیلابیل پروژې په پام کې دي ډیره ځانګړي مرستندوی ډلې چې د امریکایي حکومت سره په مالی ډول نه دي تړلې وای چې په ورستیو کې راپورته شوی ناکراری کې د دوی کار نه دی اغیزمن شوی ځکه چې د هغوی په فکر افغان وګړي دوی د امریکا د حکومت سره نه منسلک کوي خو بیا د امریکایي حکومت سره تړلې مرستندوی ډلې وای د یو نوي حالت سره مخامخ دي د رسپانې په خبره هغه څوک چې نوي ساتونکي به حفاظت کوي ډیر لیواله نه ښکاري د ساتونکو په اړه اندېښنې دي چې د افغان پولیس او پوست په پرتله به ډیر مؤثر نه وي چې لاول نه د هغوی په اړه فکر موجود دی رشوت اخلي او څو وارې د مغربي ځواکونو ځینې کسانو باندې خپله حمله کړې دي
ڈیلی ٹائمز لکھی دا پاکستان فوج او استخباراتی ادارے دا ملک پر سیاست کی دا پخوان مداخلت کی او اس چے کلا دا عیسائی مشر شجاع پاشا ریٹائر کی گی نو آیا دا استخباراتی دارو لخوابا دا ملک پر سیاست کی دا فوج دا لاسوہن لارا انی ویشی او کنا دا دغا لکنو مهم برخ فرخندہ وزیر وران نکی
پرسپانا ڈیلی ٹائمز لکی چې د آیسای د نوی مشر د ټاکلو سره هغه ټولی گنگوسی د روغ وختي چې ګنی حکومت جنرال شجاع پاشا وخت غزول غواړي پاشا به د روان میاشتې په 13 نیټه ریټایر کیږي او د هغه وروسته به د کراچۍ کوپس کمانډر لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر په توګه کار کوي د جنرال ظهیر په اړه دا هم ویل کیږي چې دی به آیسای واپس خپل هغه کار ته بوزي کوم چې دوی ورکل شوی دی ورسپانه لیکي د شجاع پاشا په دور کې آیسای د ډیرو نیوکو لاندې راغله د هغه په وخت کې ته ټولو لویه پیښه د القاعدا د مشر اسامه بن لادن وجنه وه چې په ایبټ آباد کې د پوځي مرکز سره نږدې د امریکا د خاص ځواکونو لخوا په یو اپریشن کې وژل شو او د بن لادن وجنې یو شمېر پوښتنې راوچتې کړې له دغې پیښې وروسته د پاکستان حکومت یو کمیشن هم جوړ کړ چې پلټنې لا اوس هم روانې دي ډیلی ټایمز وایي د پاشا د کار په وخت کې دویمه پیښه د میموګیټ وا چې د یو پاکستانی نژاد امریکایي لخوا رامخته شو او په دې اړه دا هم ویل کیږي چې پاشا په لندن کې د منصور اجاز سره ملاقات هم کړی وو خو په دې اړه منصور اجاز د امریکا لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی او یا د ولسمشر آصف علي زرداری خلاف کوم کوټل ثبوت تر اوسه وړاندې نه کړ ورسپانه لیکي د پاشا عرب هیوادونو ته د سفر په اړه دا هم ویل کیږي چې هغه غوښتل د پاکستان د جمهوری حکومت خلاف د دغه هیوادونو مرسته ترلاسه کړي ډیلی ټایمز په خپل دویمه اداریه کې لیکي د 1400 کالو تیرېدو وروسته سپریم کورټ د تحریک استقلال د مشر ریټایر ایئر مارشل اصغر خان هغه کیس یو ځل بیا راپورته کړی چې پکې آیسای د مهران بینک لخوا 1.4 بلیون روپۍ قرضه د 1990 کال د عامو ووټرو د نتیجو د بدلولو لپاره استعمال کړی وي د دغه کیس په اوریدنه کې د مهران بینک د هغه وخت مشر یونس حبیب اویل چې د وټونو د نتیجو د بدلولو لپاره د آیسای په خوانی مشر اسد درانی د هغه وخت صدر غلام اسحاق او د پوس په پخوانی مشر جنرال اسلم بیگ یې تور ولګو چې دغه پیسې د وټونو د نتیجو د بدلولو لپاره استعمال کړي وي چې دا د پاکستان په سیاست کې د پوس او آیسای د لاسوهنو یو بل مثال ښکاره کوي ډیلی ټایمز لیکي دا اوس یو ښکاره خبره ده چې آیسای په څه ډول په سیاست کې کار لري چې د دغه هیواد په 14 کلونو کې د نیمو نه په زیاتو کلونو په خپل پوس په واک کې پاتې شوی دی
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
د پښتونخوا په بنو کې د ګیس صارفینو لخوا د ګیس د زیات بلونو پر ضد احتجاجي مظاهره روانه دي دی وایي دومره ډیر زیات بلونه راغلي دي چې غریب سړی خو سکه چې د ملک وزیران هم نشي برداشت کولی زموږ همکار دغه شان یو مظاهره ته تللی او دغه راپور را لیکلی
موجودہ ظالمانہ بل موجودہ ظالمانہ گیس بل موجودہ ظالمانہ گیس بل په ضلع بنو کې د ګیر صرفینو لخوا د تیرو څو ورځونه احتجاجي لاریونونه کیږي. دوی وایي محکمه ګیس په تیره میاشت کې په دوی پسې د ګیس بیلونه د حد نه سیوا رالیږلې دي چې د دوی برداشت نه بهر دي. دغه لاریون د ښار په بیلابیلو کوڅو کې راتیر شو چې مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینرونه اخیستي وو او د ګیس محکمې پر خلاف پرې نارې لیکلې شوې وې. وروسته بیا دغه لاریون د بنو پریس کلب مخې ته د یوې جلسې بڼه واخیسته او یو شمېر مشرانو جلسې ته داسې ویناوې
وکړې. تقریبا 16,000 روپے بل روکلا دا چا پچھے 1,000 روپے بل روکلا ہو اگا پچھے 32,000 نجو بل روکلا دا اوڑن دا حکومت چتکیم کیر پچھے 32,000 روپے مہانا بل روکلے نتا دا قوم تا تو سہولیت ورکا کتا دے پا عذاب شب ابتلا کر یو حق تا یو زیوتائی دا دے ایخ خلاف پر وطلی دیر خال کے پا مصیبت تا تقریب نا چاکی ما تو سرا شویا دا پسٹ سال سن دا شویا دا تخکوم سرا
مردی تا داو یای چه دا گیس دا اور بیلنگ دا مرد نمانی دا نامنظیر دا
کلامو چه پدیانا دا بنو گیس دفتر چرواکو ناو پختل نو دوی دا آواز ور کولو نا خورده دا اکڑا خودم رای ضرور اووی چه گیس صرفینو پتی رومیاشتو که دا گیس استعمال زیاد کرده زکا بیلون هم ور پس زیاد راغلی دی. دا یدوان دا چه دا فروری میاشت پا گیس بیلونو که داس کورونا همشتا چه دا شلونا تر دیر شو زرو پوری دا گیس بیلونا ور پس راغلی دی او دا غا خلقوائی تر سو دا گیس محکمه دا غا بیلونا سم کردی نوی دا غا اختجاجونا با پا بیا بیا تر سرکی گی.
دا مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
په نګرهار کې د خزو د چارو ریاست وایي چې د خزو په وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی او زور زیاتی ډیر شوی دی. په دغه اړه د جلال آباد نه باز محمد عبد راپور راکړي.
په ننګرهار کې د خزو چارو ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د خزو په وړاندې د زور زیاتی او کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. خو د نجونو په بدو کې د ورکولو او د بدل د ودونو کچه ډیره راکمه شوې ده. د ننګرهار د خزو چارو مشره انیسه عمرانی وایي چې په ځینو سیمو کې د بدل په ودونو او د نجونو په بدو کې د ورکولو په سر ناغي هم ایښودل شوي دي.
فاميلي تاوتریخوالی زموږ نن سبا په کورو کې بیا ډیر دی او هل ټکول ډیر دی. فسخ نامزادي ډیره ده او طلاق هم ډیر دی. په همدې ترتیب زموږ دغه د بدل او د بد په لور پرتو سیمو کې راکمې شوي. په دې خاطر باندې چې کوم ځای کې چې بدل په لور پرتو سیمو کې کیږي هغه سپینګیر یو ناغي کوي. علما کرام چې منل شوي خلک دي د منابر لارې خلکو ته آگاهي ورکوي نو دغه سپینګیري دا کیلو یو ناغک دي چې تر څو که چا بدل وکړو او که بدې وکړو نو دغه ناغه به ورکي. زه فکر کوم د علما کرامو خبرې چلته منل شوي خلک دي هلته تاثیر ګزاره دي تر یو اندازې پورې د دې کچه ټیټه شوې.
انیسه عمرانی وایي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه هم راټیټه شوې ده.
هغه مشکلات چې موږ لرو پرتو سیمو کې لرودل البته زموږ سرکونه هم پاخه نو موږ کلینیکونه هم نه لرو موږ مجرب ډاکتران هم نه لرو مګم تر یو اندازې پورې موږ رسیدګي کړې ده. سیاتامې شفخانه هم په لرو پرتو سیمو کې پولیسوالۍ کې کلینیکونه شته دي موږ د کلینیکونو مشکلات نه خبري او ډاکتران هم تر یو اندازې پورې هغه ته رسیدل دي. خو د پوخا په پرتله باندې سکالې کلون کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه ټیټه شوې.
انیسه عمرانی وایي چې د تیر کال په نسبت د خزو په وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی زیات شوه. خو اوس خزي کولای شي چې په لورو پرتو سیمو کې خپلې ستونزې له هغو دولتي او نادولتي ادارو سره شریکې کړي چې د خزو د حقونو لپاره کار کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. د کندهار د ولایتي شورا غړی مریم دورانی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ جایزه ګټلې ده. دا جایزه د زړورتیا نړیواله جایزه نومیږي. په دغه اړه زمونږ همکارې فراح هیواد د مریم دورانی سره خبرې کړې دي. راځي چې وګورو. ته
کندهار ولایت کې انجمن یا انجو
کندهار په سنتي ټولنه کې خپل کارونه ته څه ډول دوام ورکوي؟
موږ د تلاش کوو د کلتور او کلچر د خپل کلتور او کلچر مطابق کار کوو. په دا خاطر تر اوسه خو داسې مشکل ماته پیش شوی نه دی چې موږ د خلق د خلقو تکر وکړو. تر اوسه خو شدید مشکل کارونه په ښه ډول پیشرفت کوي.
د کورنۍ د خوا څخه په خپله کورنۍ کې ستاسې مور پلار مشران یا نور خپلوان تاسې ته کوم مشکل نه جوړیږي؟
یا برعکس دی ماته حمایت کوي او ماته داسې احساس ورکوي چې خپل کار نه پرېږدم او خپل کار ادامه ورکوم.
مریم جانې، ما داسې اورېدلی دی چې تاسې یو کال وړاندې یا څه موده وړاندې په یو شخړه کې ټپي شوي یاست.
بله، شورا ولایت د یو وار نک دوه وار انفجار وشو، زه په دوه وار کې زخمي شوم.
یعنی دغه انفجار ستاسي مخصوص هغه ټارګټ چې تاسو نه وست، هدف یې تاسو نه وست؟
یا ټول شورا وو.
ستاسي ځینې همکاران وجل سوي دي چې په هغه کې یو د قندهار د زرغونی لیسې یو پخوانی شوونکې و ستاره څګزي، یو بل پولیس او ملالۍ کاکړ و وجل سو. آیا د دوی وجل کېدل تاسو پر جرأت یا ستاسو د کارونو په پرمختیا کې کم خنډ پېښ نه کوي؟ یعنی پر تاسو روحن اثر و نه کړ؟
او اتمن تاثیرات لري، په مخصوص د سفارت کې دا زما امکار او په دغه وخت کې دا شهید سو د دې سره ما پر ما پر وې څه ډېر بد تاثیر وکړه. لیکن دا یو معلومه خبره ده، یوازې زه نه بلکې ټول شهید په کندهار کې فعالیت کوي په دغه شیان کې مواجه کیږي. لیکن دا شیان داسې معنی نه ګرځي او داسې فکر نه کوي چې باید خپل فعالیت پرېږدي، لیکن په دغه سخت شرایط تر اوسه هم خپل فعالیت ادامه ورکوي.
تاسو دا وویله چې یوه راډیو چلوي، په دغه راډیو کې څه ډول پروګرامونه نشر کوي؟
یعنی فوکس پر ښځو موږ فوکس لرو، او داسې د اجتماعي مسایل او بعضي حقوقي مسایل د ښځو البته په مور کې خبرې کوو او د خلقو نظریات واخلو او داسې تلاش کوو که داسې بد رواجونه کې د ښځو په مورد کې شته اگر په منځ کې ورک سي.
معمولا کله چې نجونې واده سي په افغانستان کې، نو دوی د خپل سړي لخوا او د خپل خسرګنۍ لخوا اجازه نه لري. دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې خپل تحصیل د باندې کارونو دفتري کارونو ته دوام ورکړي. که ستاسو قسمت په یو داسې کورنۍ کې وسی چې هغه نه غواړي تاسو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، نو څه به کوئ؟
یو مسله دا اوس که موږ په کندهار جامعه وګورو، داسې شیان ډېر کم شوي دي. مخصوصا په ښار کې ځوانان حتما تذکرده دي، او زه فکر کوم که کولای سو په خبرې او داسې نکات ذکر وکړو که دوی راضي وسي، او دا به دې کې باور لرم چې دا کولای سم.
تاسو د افغانستان ځوان نجونو ته پیغام لري؟
یو شو وایم، دا جایزه یوازې زما دپاره نه ده، دا جایزه د ټولو افغان ښځو ده. په افغانستان به ډېر سخت شرایط کو، داسې ډېر چالشونه د دوی په مخ کې دي، ولی دا خپل کار نه پرېږدي او د خپل فعالیت ادامه ورکوي. دا د ټولو ښځو ده. او یو بل خبره هم لرم د نجونو دپاره، د خپل په توانایي کې اعتماد ولری، او همیشه دی خبره په فکر کې وساتي. دا هر کار کولای سي، یوازې فعالیت غواړي او صبر او حوصله باید ولري.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم دو بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم درې بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم سلورو بجو
تا تره
په 8 منټه د پاسه سلورو بجو
او ستا د دولس کلنې حسنا قصه وړاندې کوو چې د تلسیمیا پر رنز رنزوره ده غواړي چې زده کړې وکړي خو د دغه رنز له وجې زده کړې نشي کولی د دغه ماشومې په اړه باندې زموږ همکار دغه راپور رالیږلی ده
د تلسیمیا په مرض ککړه دولس کلنه حسنا وایي زړی غواړي د ماشومانو سره لوبي وکړي او اسکول کې هم سبق وای
خپل سبق ویما زه سم زه ما خدای واپس خپل حالت کی سم ویما خپل ماشومان سره هشته سم لوبي وکما اسکول ته زه څنګه نن چې بیا زما په خپو دړي په لاسونو می دړي چې زه کله رولې کوم بیا زما وین نو دريږي او به مرا باندې نه وي او چې ستا وین نو دريږي بیا به زه کوم کلی می مرا دې په پوزه مزه هو چې کله زه هو جوبل بیا غم نو دريږي بیا
بيبي حسنا د خپل مرز او بیا د مرز د علاج د نکې دو په انجام هم خبرتیا لري
یو د دې اپریشن د بول میرو ترانسفیوژن او زموږ وس نشته چې مونږه غا اپریشن وکړو په 12 لک روپے خرچ راځي
او بيبي حسنا کوم رقم پرهیز کوي
چې په دې بازار تیرې کما زما ډیر څه تدې سړی کیږي او ولې چې هر حال نه دی بیا زموږ را تور غټیږي دې کې پولا دی چې او مال نه دی هه مالټا مال نه دی هه امرت مال نه دی هه کیله مال نه دی هه او هه په ما باندې دا چې نه به ری کی تو پولا دی چې الو الو حرم تل کاری او چرته ابو می هر وار ال روري دا پانچو خوروا
په صبح خبر پختونخوا کې د داسې مریضانو شمیره سومره ده د صبح خبر پختونخوا د تلسیمیا پریوینشن پروجیکټ ډاکټر کاشف الدین خټک وای
او د دې کې دا چې د فاټا ایریا کې دا تقریبا ټول صبح کې 8% را 8% دا شیشو لکه هر سل کسانو کې اته کسانو ته تلسیمیا را
او د داسې قسمه مرزونو جوړې دو وجه سسدی
چې ساينس دا وی میډیکل ساينس چې دا یو کورنې خزر خاون چې کله بچی روړي او هغه خزر خاون وینا کې وډوکی د تلسیمیا جراسیمی چې کم د تلسیمیا ماینر یا ټریټ وای دا هغه سلور بچو کې چې کم ریسک زیاده دی چې دوه بد هغه تلسیمیا ټریټ بیمار ماشوم کې یو به پوره تلسیمیا میجر بیمار ماشوم کې یو به بالکل نارمل کېږي
یو جنې چې په فرنٹیر بلډ فاونډیشن په خبر کې د مریضانو خدمت کوي او په خپل هم د تلسیمیا مریض ده زکیا نومېږي هغه وای د بون میرو د مرز علاج په راولپنڈی یا په بهر هیوادونو کې کېدې شي
دا د دې یو علاج ته بون میرو 10 سال ماشوم سی سی کنه لکه 10 سال د نن نه کېدې بون میرو ترانسپلانټ کیږي په پنڈی کې علاج کې هغه 50-50 چانس دي او مم وسره روغ ماشوم سره بداري تقریبا بون میکی چې میچین الوای بیا تستونه وغیرہ کیږي او تقریبا 20 لاکھ خرچه پر راځي او سره په ماشوم واړی رو
او هم د بون میرو په تلسیمیا مرز کا کړه حسنا عام اولس څخه دا غوښتنه کوي
مونږ دې پلاران ورونو ته چې مونږ له دا امدادو کې چې مونږ را پریشن وکړو چې مونږ خدای ته کې ځق قران او خپل ځخ په سکول وې ما ځخ په سبق وې ما چې سم ځخ ما خدای واپس خپل حالت کې سم وې ما ځخ په ماشومان سره هشته سم لوبي وکما
او اخر کې د حسنا پلار بچا ګل چې په ډیګری کالج شپقدر کې د لیبرټری اسسټنټ په چوکۍ وظیفه تر سره کوي نو هغه وای
زما کول بل تنها چې دینو 9900 روپے تنها ده زما نور د دین علاوه زما سو نه زما چې دینو انکم شته دي زما چې کما تنها وا یا چې دینو د یار دوست نه چې دینو راغخته یا چې دینو چاره سره مدد کړي یا چې دینو چا نه قرض دار کړي مار دې ماشومې علاج تر ډیر وخت پورې چې دینو په تکلیف سره ما چې دینو دادې 70 رسول داد اتوم یشتو وا چې د دې د بلډ دا مسله جوړه شوې ده او اوس تقریبا دا 12.5 سال تور رسیدا
د ډاکټر کاشف الدین خټک په وینا په دې مرز ککړ زیاتره ولز د غریزو سیمو یاد کړیوالو سیمو دي او دا ځکه چې هغه د کورنۍ دننه خپلوانو یعنی د ترونو او د ماماګانو په کورونو کې وادونو ته ترجیح ورکوي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
دا مشال ریڈیو خبرونه پردی زې پای تھارسی دی
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال ریڈیو خبرونه را نتیری شو
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه
عجبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لری نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
خا نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه وره
او ورشه